پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې دي. شاین بنیرې ما تاسو ته په دغه ساعت خبری خپرونه کې خبری ګړی کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سی بي نړیوالو راپورونو تبصرې لرو. زموږ ونیزه خپرونه مشالونه به هم اورئ. خړومبې د مجید بابر نه د دې خبرونه
تحریک طالبان سره تړاو لرونکو 5 وسلوالو ته 500 ورکړل شوې. عراقی او امریکایي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي د موصل ښار نه تښتېدلی او په صحرا کې پټ شوی. مشال د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې تیر ورځ د کابل په یو پوځي روغتون د هغو وسلوالو لخوا چې د ډاکټرانو په جامو کې وو ترسره شوي برید کې د دیرشونه زیات کسان وژل شوي او د جوبلو شوو کسانو په اړه د عامې روغتیا د وزارت یو چارواکی محمد اسماعیل کاوسی مشال ویډیو ته وایي
شپږ 50 تنه هیوادوال په وزیر اکبر خان روغتون کې او 12 نور د میډویټیک د ماشومانو روغتون کې بستر شوي چې اکثره ښځې او ماشومان دي.
په دغه برید کې د روغتون د عملی ترڅنګ مریضان او ډاکټران ځپلې شوې دي. د صحت د محکمې چارواکي وایي چې کله د دغه روغتون د شا دروازې سره یو برید کوونکی ځانمرګي ځانوالو ځولو نو درې نور وسلوالو چې ورسره کلاشنکوف ټوپکې وي د روغتون په تالار کې ناتار ډزې پیل کړلې. د دفاع د وزارت ویان دولت وزیر زیاتوي چې وسلوالو د دغه روغتون په هر یو چت د امنیتي سرتیرو سره جګړه پیل کړې وه. دغه 400 بستر روغتون سردار داود خان روغتون نومیږي او په کابل کې د امریکا د فارت ودانې سره نږدې ده. د دې برید مواري اسلامي دولت وسلوالو ډلې قبول کړې. د پاکستان پوځ وایي چې هغو 5 مهمو ترهګرو ته یې 500 ورکړې ده چې په پوځ او امنیتي سرتیرو باندې په بریدونو کې ککړ وو. پوځ زیاتوي چې د تحریک طالبان ډلې سره تعلق لرونکي دغه 5 واړه کسان تېره ورځ د کوهاټ په سنټرل جیل کې په دار وځړول شول. په دغه هیواد کې په پوځي عدالتونو کې د ترهګرو مقدمې چلول په 2015 کال کې د 2 کالو پورې په قانوني توګه فیصله غي پیل شولې چې ویل کېدل عام عدالتونه د دا ډول مقدمو فیصلې ډېر په ورو ورو اوروي او یو شمېر قاضیان د وسلوالو لخوا د ځوابي بریدونو له وجې د ویرې ښکار دي. دا ډول پوځي عدالتونه د 2013 کال په دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمي پبلک سکول د هغه برید نه پس جوړ کړل شول چې پکې 1,30 کسان ووژل شول چې ګڼ شمېر پکې ماشومان وو. خو په دغو عدالتونو کې د بشر حقونو د خلاف ورزو د شفافیت د کمښت له وجې اعتراضونه کېږي. تیر ورځ په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک د سولې لاندې د یوې غونډې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې خیبر پښتونخوا سره د فاټا د ضم کېدو په معامله کې د زرتردرې اختیارات د ګورنر په ځای وزیر اعلی ته وسپارل شي. د دغې غونډې یو ګډونوال عبداللطیف افریدي په خپله وینا کې وویل
پکار ده چې آرټیکل 1 کې ترمیم شي فاټا ته ختم شي. چې فاټا ختم شي نو خود به خود موږ پښتې کې مر موږ دا قتل نه منو چې دا خیبر پختونخوا او فاټا اسمبلی ده. دا د خیبر پختونخوا اسمبلی
تیر اونۍ د پاکستان وزیر اعظم د وفاقي کابینې په یو خصوصي غونډه کې د فاټا اصلاحاتو منظوري ورکړې وه. حکومت وایي چې په دې اړه به درتردره آئینی ترامیم پارلیمان کې وړاندې کړي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې نن سهار نه د تورخم دروازه 2 ورځې پس یو ځل بیا په مکمله توګه د تګ راتګ لپاره نه تر نامعلومه مودې پورې تړلې ده. دوی وایي په تیرو 2 ورځو کې په پاکستان کې رئیس سره د پاسه سلی زر افغان وګړو ته په سفري اسنادو په تورخم پوله افغانستان ته د اوړېدو موقع ورکړه او سره د پاسه 800 پاکستانی وګړي پاکستان ته را داخل شوي دي. د پاکستان د خارجه وزارت اعلان کړی و چې د تورخم دروازه به یوازې 2 ورځې یعنی سه شنبه او چهار شنبه خلاصوي. نو د هغې پس په درګونو افغان وګړي تورخم ته ورغلل چې په سلګونه پکې ناروغه کسان هم وو افغانستان ته واوړېدل. اوس یو ځل بیا په تورخم کې سکیورټي سخته کړل شوې ده او په تورخم کې تجارتي هلې ځلې په ټپه ولاړې دي. په پاکستان کې د ترهګرۍ د پرله پسې بریدونو وروسته امنیتي چارواکو د فرورۍ په 12 نیټه د تورخم دروازه وتړله. تیر ورځ د جرمنی د برلین ښار په یو عدالت کې په هغه یو پاکستانی په دې تور مقدمه پیل شوه چې دغه کس د ایران د پاسداران انقلاب ګارد لپاره د اسرائیل او یهودي ادارو جاسوسي کړې ده. دغه یو دېرش کلن کس چې سید مصطفی حیدر نومیږي تیر ورځ د مقدمې د شروع کېدو پر مهال د سویلو نه ډډه وکړه، خو د ښاغلي حیدر وکیل تیر ورځ وویل چې هغه د ویرې له وجې خاموشي اختیار کړې ده. مصطفی حیدر د 2013 کال د جولای په میاشت کې گرفتاره شوی و او بیا د ایران د قدس ځواک لپاره په جاسوسۍ کولو په دسمبر میاشت کې په رسمي توګه تورن کړل شو. د جرمني د استغاثي وکیل مایکل ګریوین ویلي دي چې ښاغلي حیدر د جرمن اسرائیل سوسایټي او د هغې د پخواني مشر رین هولډ روبي په شمول په ټول یورپ کې د ادارو او اشخاصو جاسوسي کړې ده. مصطفی حیدر په کراچۍ کې زیږیدلی دی او په 2012 کال کې جرمني ته راغلی و. که چېرې په مصطفی حیدر دغه تورونه ثابت شول نو ورته د 15 کالو د بند سزا اورول کېدای شي. عراقی او امریکایي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي په داسې حال کې د خپل مرکز موصل ښار نه تښتېدلی چې د ټیټي کچې جنګیالي یې د دغه ښار د واکمنۍ لپاره روانې جګړې ته پرېښي دي. دغه چارواکي زیاتوي چې په 2013 کال کې د موصل ښار قبضه کولو نه پس بغدادي ځان ته د خلیفه خطاب ورکړی و، خو اوس چېرته په صحرا کې پټ دی او یوازې په خپل حفاظت یې توجه مرکوزه کړې ده. د چارواکو د دغو دعوو تر دا مهال ازادو سرچینو پخلی نه دی کړی، خو چارواکي زیاتوي په دې نږدو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د جنګیالو ترمنځ رابطو کمیدل او په ټولنیزو پاڼو لکه فیسبوک او ټویټر باندې د دوی لخوا خپرونې نه کېدل دې طرف ته اشاره کوي چې بغدادي د دې خپل لوی سنگر نه تللی دی. وروستۍ خبر دا چې د عراق امنیتي چارواکي وایي چې تېره ورځ د دغه هیواد تکریت ښار سره نږدې په یو کلي حجات کې د واده په مراسمو دوه غبرګزار ملکي بریدونو کې لږ تر لږه دېرش کسان وژل شوي او شپږویشت نور ژوبل شوي دي. تر دا مهال د دې بریدونو ذمهواري چا نه ده اخیستې. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه د موسم خبرونه مورد اوریدونکو د مجید بابر نه زمو پر روانه خبرونه کې نور راپورونه ترڅنګ د راپورونه هم اوریدئ شي. پښتونخوا ولسی تحریک غوښتنه کړې ده چې د قبایلي اصلاحاتو عملي کولو واک دی د گورنر په ځای وزیر اعلی لا ورکړل شي.
موږ دا قتل نه منو چې دا
چارواکي دا کوي. ملکنډ سیمه کې ورانکل شوی یو سل یو کم اتیا سکولونه بیا جوړ کړی دي.
تر اوسه پورې چې کوم مونږ سره اپډیټډ فیګرز دي هغه دا دي چې مونږ سره هغې کې 179 سکولونه مونږ جوړ کړی دي چې کم په دې دغه کې تباه شوي. مخکې
د کابل په سردار داود خان روغتون په ترهګر برید کې د وژل شوو کسانو شمیره له دیر شو اوړېدلې ده او زمونږ په ونیز خبرونه مشالونه کې د پبو د خدایي خدمتګارو په اړه اوري.
زمونږ د کلي خدایي خدمتګار غازی خان بابا ټول خلک یې پیژني. هغه تمام خواهش ظاهر کړ چې زه بابا سره ملاوېدل غواړم.
د سیمې نړۍ هم راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړومبه موضوع تا فاټا سیاسي اتحاد پښتونخوا ولسی تحریک او قبایلی سیمونه د وکیلانو اتحادیه د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې قبایلی سیمو د پاره اصلاحاتو کې د مین سټریم په ځای د مرجر ټکی ولیکل شي او د گورنر په ځای د صوبې وزیر اعلی او صوبایي اسمبلی ته واک ورکړل شي چې د اصلاحات عملی کړي. په دغه اړه نور حال د خالد خان پر راپور کې.
دا پښتونخوا اولسی تحریک د سوري لاندې د غونډه کې سیاسي ګوندونو غړو وکیلانو زنانو او زدکونکو د وفاقي حکومت نه وختنه وکړه چې د قبایلی سیمو په حق لا اصلاحاتو کې ځینې جزئیات واضح نه دي او باید چې فاټا دې نیغ په نیغه خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي او دا گورنر په ځای انتظامی اختیارات دې صوبایي اسمبلی ته ورکړي شي. دا پیښور های کورټ پیژندلی وکیل او قانوني کارپو عبداللطیف افریدی د دغه اصلاحاتو په حق لا وویل.
پکار ده چې آرټیکل 1 کې ترمیمو شي فاټه ته ختم شي. چې فاټه ختم شي نو خود به خود من پختې کې چې مرګ خیبر پختونخوا کې مو شامل شو. دویمه من دا قتل نه منو چې دا خیبر پختونخوا او فاټه یې سم دي. دا خیبر پختونخوا
دغه شان د پختونخوا اولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود اوایل چې د افسر شاه سره سره ځینې قبایلي پارلیمنټیرین او ملکان نه غواړي چې د انګریز د وخت قانون دی ختم او اختیارات اولس ته ورکړی شي.
ګوره چې صوبایي اسمبلی سټیک هولډر نشي او زموږ فټه پارلیمنټیرین عمر نن پلس ماینس شي نو موږ یاد شو دا تنظیمونه او صوبایي اسمبلی په یو ځای شول نو فټه پارلیمنټیرین به رانه نشي پزدلی.
په دغه دستوره کې قبایلی زنانو دغه غوښتنه وکړه چې د زنانو د تعلیم سره سره د رواج ریګولیشن په هکله د وضاحت وکړی شي، ځکه چې د دوی په وینا ځینې رواجونو لاندې قبایلی زنانه د خپلو حقوقو نه محرومه پاتې شوي دي. دا یادونه ده چې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د عوامي نیشنل پارټي صوبایي صدر امیر حیدر خان هوتی تیر ورځ د قبایلی سیمو لپاره په اصلاحاتو پلې اندېښنې څرګندې کړې دي او دغه یو غوښتنه کړې ده چې د گورنر په ځای د صوبې وزیر اعلی او صوبایي اسمبلی ته د اصلاحاتو عملي کولو اختیار ورکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال اوستاستا د رډیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوئي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمه پیښه په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنې مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
هم د قبایلی اصلاحاتو په موضوع کې پاتې کیږي. اوریدونکو، د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې د روانې میاشتې په 11مه نیټه د قبایلی سیمې د اصلاحاتو منځریدو پر ضد پېښور کې یو جرګه رابللې چې پکې به د فاټا مشران، سیاسي غړي او د ژوند د بېلابېلو څانګو سره تړاو لرونکي قبایلي وګړي ګډون کوي. په دغه اړه باندې نور معلومات د احمدالله په راپور کې وو.
د جمعیت علماء اسلام فیډلې د خیبر پختونخوا ویان جلیل جان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند قبایلی اصلاحاتي راپور او د هغې د منظورېدو نه مطمئنه نه دي او غواړي چې د قبایلی سیمو د راتلونکي فیصله دې د فاټا اولس وکړي، نو ځکه یې دا جرګه رابللې ده. د نوموړي وینا وه چې ګوند یې نه خو د انضمام پر ضد دی او نه د کومې بیلې صوبې غوښتنه کوي، خو د قبایلی اصلاحاتو کمیټې لخوا وړاندې کړی شوی راپور داسې چا جوړ کړی چې د قبایلو نمایندګي نه کوي، نو هغوی دا حق نه لري چې فاټا د راتلونکي فیصله وکړي.
مونږ سره دا جمع کړی و چې مونږ د قبایلو ته تپوس به کوو، رای به اخلو، قبایلو مرضی مطابق نظام به راولو. د قبایل په دې باندې خپه دي چې انګریزانو هم مونږ باندې تلس افسیات ته مسلط کولو، نو مونږ نه تپوس نه کړی. یو ځل بیا حکومت هر یو نظام چې راولي مونږ نه تپوس نه کوي. په دې حواله مونږ د قبایل قوم سره ولاړ یو، هغه د خپل د کورونو آبادکاري غواړي، خپل علاقو کې هسپتالونه غواړي، تعلیم غواړي، سړکونه غواړي، نظام ټکول غواړي. د هغې نه پسته که صوبې سره مرجر کوو،
د ذکر دا چې د تیر زیارت په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د وفاقي کابینې په غونډه کې د فاټا اصلاحاتو منظوري ورکړې شوه، کوم چې د حکومت اتحادي ګوند مشر مولانا فضل الرحمان رد کړل او وینا یې وه چې وزیر اعظم په اصلاحاتو کې د دوه دریس په نه شاملولو له ده سره دوکه کړې ده. خو د حکمران ګوند د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب پارلماني استازی شعبالدین وایي چې په دې اصلاحاتو په قومي اسمبلۍ او سینیټ کې د بحث وروستو د وفاقي کابینې لخوا منظوري ورکړی شوه، نو جمعیت علماء اسلام له دې فیصله احترام کول پکار دي.
دا خلک د ولسی فیصلو خلاف راووتل، د پارلیمنت خلاف راووتل، د آئین خلاف راووتل، پکار چې ریاست اوس د دې لاسونه ونیسي.
په قبایلی چارو نظر لرونکي شاه زمان وایي چې د قبایلی سیمو نه منتخب یو شمیر پارلماني استازو په شمول د ملک زیاتره ګوندونو دا غوښتل چې حکومت دې د اصلاحاتو منظوري ورکړي، نو جمعیت علماء اسلام له پکار دي چې د منظوري وروستو په دې د اندېښنو سرګندولو پر ځای د دې په عملي کولو کې د خپل کردار ولوبوي.
قومي او سیاسي تور باندې کو وګوري، نو چې څه اقدامات شوي دي، نو دا د کی پی کی د پاکستان او د قبایلی علاقو د طرف نه بالکل یو مثبت طرف دی او په دې باندې منو عن عمل پکار دی.
د یادونه ده چې له دې وړاندې هم د فاټا اصلاحاتو په حق له دوه جرګې شوي دي چې پکې یو د جنوري په 13مه پښتونخوا ملي عوامي ګوند او دویمه د فروری په شپږمه د فاټا پارلماني استازو رابللې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو
دا زیارت تورزی
خبرونی
مشالونا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
دا مشال پنم
پا اتمنٹ دا پاسا دو بجو
دا مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
ہارون بادشاہ ہنری گڑے
پا اتمنٹ دا پاسا سلورو بجو
خیبر پختونخوا کې قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې په 2008 کال کې د وسلوالو لخوا په نخړل شوی اسکولونه بیا ودان کړل شوی دي او د زده کړو لپاره پرانستل شوی دي. د ادارې په وینا د ترهګرۍ په دغه لړۍ کې په ملکند سیمه کې 102 اسکولونه ړنګ کړل شوی وو چې ډېر پکې د جنکو وو. په دغه اړه نور تفصیل رفعت انجم د اسلام آباد په دې راپور کې راکړي.
د خیبر پختونخوا د آفتونو د مبارزې ادارې پی ڈی ایم ای د بیا ودانې او بحالې څانګې پارسا تر مخه په ملکن ډویژن کې د ترهګرۍ نه متاثر شوي د یو سل یو کم اتیا سکولونو ودانې جوړې کړې شوي دي. د پی ڈی ایم ای د مطبوعاتو د څانګې چارواکي تیمور علي مشال ریډیو ته وویل
چې بیا د 2009 او 2010 اونورډ په دې باندې ریکنسټرکشن کار شروع کړو نو تر اوسه پورې چې کوم موږ سره اپډیټډ فیګرز دي هغه دا دي چې موږ سره هغه کې 179 سکولونه موږ جوړ کړی دي چې کم
اور بنیادی ڈانچے او تعلیمی اداروں تک زیان رسیدلے وو چپکے زیاد درجنوں کو سکولونا پنخ شوی وو. د سوات ضلع تعلیم سانگ مشر زیب النساء مشال ریڈیو تو ویل چې دغه سکولونو کې زده کړې یو ځل بیا روانې شوې دي او د اول نه زیاتې جنکه اوس دغه سکولونو ته راځي.
سکولونو موږ ته هند اور شوې دي دا فل تور پر اوپن شوې دي فور مشومان او راتم پکې ډېر سیوا شوې دي او نور خو ټول فیسیلیټیز ورته موږ ورکړې شوې دي لہذا مشومان چې کوم دي خوشاله دي او مشومان راضي ورته او تقریبا دا نوی نو سکول کې چې کوم مشومان او تللی او اسه کې سبق ویلو هغه هم شوې دي.
په کال 2009 کې د خیبر پختونخوا بیا ودانے او بحال ادارے پارسا دافتون د مبارز صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے د امریکائی خیراتی ادارے یو ایس ایڈ پمرستا او د وزیر اعلی خصوصی پیکج تلانے د دغ سکولونو بیا ودانے شروع کړی شوی وی. د پی ڈی ایم اے ترمخه د ترګرې نه متاثر نو پات سکولونو په شمول د سیلاب زپلی پشپیتو سکولونو کار روان دي. کوم بچی در روان کال 2013 د جون میاشت پورې تر سره شي. رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال اوستاستا د رډیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوئی خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمه پیښه په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنې مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
د پښتونخوا مدني ټولنې په نوم یو غیر سرکاري ادارې لخوا د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت سره په پیښور کې یو غونډه شوې ده چې پکې د صوبې د بیلابیلو برخو نه 10 زنانو هم ګډون کړی وو چې د خپلو خاوندانو یا د کور د نورو نارینهو لخوا پرې قسمه قسم تشدد شوی وو او زورول شوی وو. په دغه اړه باندې نور معلومات د شبیر جان په راپور کې وو.
د پښتونخوا سیول سوسایټي نتورک لخوا په 8 مارچ د زنانو نړیوالې ورځ په موقع پیښور پریس کلب کې یو غونډه شوه چې پکې د ژوند بیلابیلو طبقو سره تعلق لرونکو زنانو او نارینو نه علاوه 10 زنانو هم ګډون کړو چې د خپلو خاوندانو یا د کور نورو نارینو لخوا په بیلابیلو طریقو د تشدد ښکار شوي وي او زیاتره پکې اوس هم د حکومت نه د انصاف غوښتنه کوله. همدغه کې یو د ملکن ایجنسی نادیا وایي
د باڑی پوری تانی تم ز تعلیم زما رپورٹ نه دی درج شوی ز درګه تم تعلیم زما رپورٹ نه دی درج شوی پولیس سره ز غریبانو زنانو سره چې پیسې نه نو عزت بنی لامی کوي نو رپورٹ به درج کیږي. انصاف نشته نه په حکومت کې انصاف شته او نه څنګه پویګم چې زندگی به څنګه تیریږي چې ماشومان زما هغه سي برباد شو زما زندگی داسې برباد شو ز چاته و جړم او چاته فریاد وکم.
هنا شنواز د هغه خور هادیه وای چې خور د سبق سری سری یو غیر س سرکاری تنظیم کې کار کاو او ردی د تر زمانو هغه ته نه پرې خو دا او بی ګنای وجلی دا خو له اوس هم دوی د خپل خور او د ځان لپاره انصاف وړي او باید دا کسانو ته سزا ورکړي شي.
مشکلات خو بس دري څه مطلب لا وو ته سزا نه دا ورکړي شي ساري پرېشر ساري ابي درازي زمون خپل چې کم دی زما فرند سسرال والا چې کم دی هغه ته د غوزي هغه ته وای کنه چې تاسو خپل انګور ته چې کم دی هغه ته وای چې مون سره سوله وي موږ وایو چې دې ته سزا ملو شي ځکه زما خور خو مطلب چې ګنا خطا څه نه واقع.
په پاکستان کې په تیزابو سوزول شوی زنانه د خېګړې او امداد لپاره د ادارې مشره ویلری خان یوسف زی وایي چې ټول پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې په پښتنو زنانو تشدد کې زیاتوالی شوی دی او باید دوی ترې تحفظ ورکړي شي. دا پختونخوا سول سوسایټی نیٹ ورک چې دا پروګرام یې تابع کړو شمیرې تر مخه روان کال 2019 کې یوازې په خیبر پختونخوا کې د دوشتنه زیات زنانه په بیلابیل وجوهاتو وجل شوي چې پکې د عزت په نوم او د کورونی تشدد کیسونه هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شتا نه اتنګ شتا.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شری دی او دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلی ځلی روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اردوونکو سرزو کابل ته چرته چې د افغانستان د دفاع او روغتیا وزارتونه وایي چې په سردار محمد داود خان روغتون په پرونی حمله کې تر 150 تنو زیات کسان چې اکثره ډاکټران نرسان او په روغتون کې بستر ناروغان وجل شوي او شاوخوا 80 تنه نور جوبل شوي دي. چارواکي وایي چې په وجل شوو ټپیانو کې ډیر عام خلک دي. نور معلومات د اسمت ساروان پر راپور کې.
د عامه روغتیا وزارت د عامه اړیکو رئیس محمد اسماعیل کاوسی له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې شاوخوا 80 تنه ټپیان په څو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
56 تنه زمتنه
شپږ 50 تنه هیوادوال په وزیر اکبر خان روغتون کې او 12 نور د میدویټیک د ماشومان روغتون کې بستر شوي چې اکثره ښځې او ماشومان دي. د همداراز وایي چې تروریستانو په دې نوم چې دا پوځي روغتون دی له یو مخې په ټولو ناروغانو ډزې وکړي، خو اکثره قربانیان عام خلک دي.
مثلا
ایمرجنسی روغتون ته 12 ټپیان وړل شوي چې 9 تنه سړي، 2 ماشومان او یو ښځه ده. ټول ملکیان دي. د داعش یا اسلامي دولت وسلوالي سختریز ډلې د دې حمله مسؤلیت منلی دی. د دفاع وزارت مرسیال ویان محمد راتبن شوی چې حمله کوونکو هم ډزې کولې او هم له لاسي بمونو کار اخیست. دی وایي چې له ټولو امکاناتو کار واخیستل شو چې لږ تر لږه زیان واوړي او ناروغان وایستل شي. په داسې حال کې چې هغوی ډزې کولې او زموږ سرتیري ټپي کېدل، له ستونزو سره سره مو له روغتونه د ناروغانو ایستلو ته دوام ورکوو. ځینې شاهدان وایي مخکې تر دې چې د سردار محمد داود خان روغتون په دروازه کې انتحاري برید وشي، درې تروریستان په روغتون کې موجود ول. د دوی په وینا انتحاري برید د حملې د پیل اعلان و. مرستیال ډاکټر احمد محمودی هم یو له هغو کسانو څخه دی چې مرګ یې په خپلو سترګو لیدلی. دی وایي 9 بجې وې چې یو وسلوالی د روغتون د اصلي ودانۍ په دوهم منزل کې ولید. هر لور ته یې ډزې کولې، په دې پسې نه ګرځېده چې څوک ولي. دی وایي چې یوه ساتونکي ځای په ځای سا ورکړه او یو تنبل په لاس ولګېد. ډاکټر محمودی ویل دهلیز می ایمرجنسی برخې ته ټوپ وهو او د عاجل برخې له کړکۍ کښته شوم. ویل شوي دي چې په وژل شویو او ټپیانو کې د ناروغانو ترڅنګ ډاکټران او نرسان هم شامل دي.
مشال اوس تاسو ته د رادیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام په 8 بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
د افغانستان د سولې علي شورا چین ته د وسلوالو طالبانو د یو پلاوي د سفر هرکلی کړی دی او د سولې د خبرو لپاره یو ګټور ګام بللی دی. د دغې شورا د نړیوالو اړیکو سلاحکار د چهارشنبې په ورځ د مشال لیډو افغان څانګې ته ویلي هغه هیوادونه چې د وسلوالو طالبانو سره خبرې کوي باید وسلوالو مخالفانو ته یوازې د یوې ډلې په سترګه وګوري. تفصیل اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د سولې علي شورا چین ته د وسلوالو طالبانو د پلاوي سفر د دغه هیواد دوستانه کوښښونه بولي او دغه سفر د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په برخه کې ګټور یادوي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسم یار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې علي شورا چین ته د وسلوالو طالبانو د پلاوي د سفر هرکلی کوي، خو د ویل هغه هیوادونه چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې کوي باید وسلوالو مخالفانو ته د یوې ډلې په سترګه وګوري او ډیر امتیاز ور
مور. د هر هغه دوست هرکلی کوو چې د افغانانو په مشرۍ د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابروي، خو له دې نه باید سترګې پټې نه شي چې دا ډلې د افغان دولت سره وسلوال مخالفت لري.
ښاغلي قاسم یار زیاته کړه چې اوس مهال د تروریزم په وړاندې شعور ډیر شوی او په خبرې پاکستان ممکن د یو لړ فشارونو سره مخ وي او له همدې کبله له چین څخه غوښتي وسو د هغو اړیکو له مخې چې له طالبانو سره لري دوی وهڅوي چې له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات وکړي. دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې د ایکسپریس ټریبیون د راپور پر بنسټ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس په ګډون یو 15 کسیزه هیئت د چین له چارواکو سره د خبرو په هدف دغه هیواد ته ورغلی دی. د طالبانو سرچینو هم دا سفر تایید کړی او ویلي دي چې مولوی صلاح الدین دلاور، جان محمد مدنی، سلام حنفي او صالح د طالبانو د یو مهم غړي شیر محمد عباس ته نږدې تر مشرۍ لاندې چین ته سفر کړی دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې تیره میاشت افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې وویل چې وسلوال طالبان به د افغان حکومت سره د خبرو لپاره تشویق کړي او پر پاکستان د سلور اړخیزو غونډو د بیا پیل ټینګار کړی وو. د لومړی ځل نه دی چې چین د طالبانو له سیاسي نمائندګانو سره ګوري، بلکې د افغانستان د سولې د عالي شورا په وینا د هیواد په وار وار د دې ډلې له غړو سره لیدلي خو نتیجه نه ده ورکړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې دا وار به هم د طالبانو سره د چینایي چارواکو لیدنې د افغان سولې لپاره ګټورې پایلې ونه لري. د دغه کارپوهانو له ډلې اساق اتمر ازادي راډیو ته وویل طالبان د دې خبرو په وسیله له افغان حکومت سره د سولې په لټه کې نه ده، بلکې دوی غواړي د سیمې له هیوادونو سره خپلې اړیکې جوړې کړي.
زما په ګمان د طالبانو دا تګ راتګ د خپلو ګټو لپاره دی چې غواړي د چین او حتی روسیې او یا هم د سیمې له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې جوړې کړي. په هیڅ ډول دا لیدنې د افغان سولې لپاره هلې ځلې نه ګڼم، ولې چې په پاکستان کې ناامني زیاته شوې او دا هیواد هم په دې لټه کې دی چې افغانستان
خغلی اتمر وویل زیاتره هیوادونه د خپلو ګټو لپاره غواړي د وسلوالو طالبانو سره خپلې اړیکې پراخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې روسي راپورونه له طالبانو سره د روسیې او ایران د اړیکو د پراخېدو څرګندونه کوي او روسي چارواکو هم منلي چې د داعش پر ضد یې له طالبانو سره اړیکې نیولې دي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
او تاسو خبره ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دوه اجازه پېښ چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ د جنرال چټونو دی په هغه باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ په خپل ډول چټکړي دی پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ په کم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ نهه نیمه بجې.
اوریدونکو مشال ایرو دغه غږ د رنگ شبیلا په پښتونخوا کې د سحر نهه نیمه بجې کیدونکې دي. لس نیمه بجې بخنه غواړم. لس نیمه بجې به د مجید بابر نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ته د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو او د هغې سره سره زموږ غونیزه خپرونه مشالونه به هم اورئ. خو لومبې د دې وخت خبرونه.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې تیر ورځ د کابل په یو پوځي روغتون د هغو وسلوالو لخوا چې د ډاکټرانو په جامو کې و ترسره شوي برید کې د دیرشو نه زیات کسان وژل شوي او د اتیاو نه زیات ژوبل شوي. د دې برید ذمواري اسلامي دولت وسلوالو ډلې قبول کړې. د پاکستان پوځ وایي چې هغو پنځو مهمو ترهګرو ته یې پانسي ورکړې ده چې په پوځ او امنیتي سرتیرو باندې په بریدونو کې ککړ وو. پوځ زیاتوي چې د تحریک طالبان ډلې سره تعلق لرونکي دغه پنځه واړه کسان تیر ورځ د کوهاټ په سنټرل جیل کې په دار وځړول شول. تیر ورځ په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک د سوري لاندې د یوې غونډې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې خیبر پښتونخوا سره د فاټا د زم کېدو په معاملې کې د زرتردر اختیارات د گورنر په ځای وزیر اعلی ته وسپارل شي. د خیبر قبایلی سیمې انتظامی چارواکي وایي چې نن سهار نه د تورخم دروازه دوه ورځې پس یو ځل بیا په مکمله توګه د تګ را تګ لپاره تر نامعلومه مودې پورې تړلې ده. تیر ورځ د جرمني د برلین ښار په یو عدالت کې په هغه یو پاکستانی په دې تور مقدمه پیل شوه چې دغه کس د ایران د پاسدارانه انقلاب ګارد لپاره د اسرائیل او يهودي ادارو جاسوسي کړې ده. کچري په مصطفی حیدر دغه تورونه ثابت شول نو ورته د 50 کالو د بند سزا اورول کېدې شي. عراقی او امریکایي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې مشر ابوبکر البغدادي په داسې حال کې د خپل مرکز موصل ښار نه تښتېدلی چې د ټیټي کچې جنګیالي د دغه ښار د واکمنۍ لپاره روانې جګړې ته پرېښي دي. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې تیر ورځ د دغه هیواد تکریت ښار سره نږدې په یو کلي حجاج کې د واده په مراسمو دوه غبرګزان مرکې بریدونو کې لږ تر لږه 30 کسان ووژل شول او شپږویشت نور ژوبل دي.
هم خبرونه ور دردونکو سوزو اسلام آباد ته چرته چې رفت انجم ځنې پاکستانی مطبوعات کتری دي او دغه نه مهم ټکی وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې بندېدو له وجې د ولس مشکلات او کاروباري خساره د چانه پټه نه ده. په تیرو وختونو کې هم د دواړو ملکونو ترمنځ په پوله شخړې رامخته شوې وې خو د روانو پیښو نه پس داسې ناخوشګواره صورتحال نه بچ کېدو لپاره د دواړو ملکونو ترمنځ د پولو انتظام په بهتره او متفقه توګه یو ځل بیا د جوړولو ضرورت دی. ادارې وایي چې په دې لړ کې د پاکستان لخوا افغانستان چارواکو ته سرحدي نظام او معاملات په شریکه د سنبالولو تجویزونه ورکړل شوي وو خو د افغانستان لخوا په دې هیڅ جواب نه راتلل د حیرانتیا خبره ده ځکه چې د پولې بندېدو له وجې د پاکستان نه زیات افغانستان متاثره کېږي. داریا زیاتوی چې د افغانستان لخوا د مثبت جواب پرځای پاکستان د دمکه پیغامونه راځي د سله وجه چې پاکستان په دې مجبور شي چې اورخص ګامونه پورته کړي. اداري په وینا افغان حکومت لخوا په بنیادی توګه د دواړو ملکونو ترمنځ د پولې قبلولو نه انکار هغه زاړه او تاریخي اختلافات دي د سله وجه چې د پاکستان او افغانستان په خپلو کې د اعتماد شته نشي جوړې دي. اداري خبرې کلی کې چې افغان حکومت او چارواکي د خپل ضد پرېږدي او پاکستان سره د بشري کې سرحدونو د تنظیم طریقې کار جوړ کړي او خپل ولس د مشکلاتو نه وباسي او د ترهګرۍ ختمولو لپاره دی پاکستان سره مرستې وکړي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د لاهور های کورټ چیف جسټس منصور علي شاه د وکیلانو په تنظیمونو او غړو ټینګار کړی چې د نظام بدلولو لپاره به کار تیزی سره کول وي او د هړتالونو کولو نه به ډډه کول وي. ادارې وایي چې د پنجاب جوډیشل اکیډمۍ په یو دستور کې د خطاب کولو پر وخت جسټس منصور علي شاه ویلي دي چې که پنجاب بار یا های کورټ بار اجازت نه مغر وکیلان هړتال کوي نو په داسې کې به دغه کسانو پر ضد کاروایانه کولی شي او متعلقه عدالت کې د وړاندې کوونکي وکیل مقدمه به خارج کولی شي. ادارې په وینا چیف جسټس ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د پنجاب ځینو ضلعو کې 55% او په مجموعي توګه 10% عدالتي کارونه نه دي شوي او د وکیلانو د هړتال له وجې 2.5 لکو پورې مقدمې د ځنډ ښکار شوي دي. چې د لاهور های کورټ چیف جسټس مشاهده سما او د وکیلانو هړتالونو څارلو لپاره اراده د ستاینې وړ ده. اداري اخر کې وایي چې داسې عموما په لاندېني سطح کېږي چې له وجې ټول عام ولس ځپلی کېږي. امید دی چې د چیف جسټس د خبرو نه پس به د وکیلانو د هړتالونو دا سلسله ودرېږي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو چارو د رضا اوریدونکو ګاډیان ورځپاڼه په پاکستان کې د درغلي او ټیکسونو نه ورکولو په اړه لیکنه خپره کړې او بلخوا ټایمز مجلې د افغانستان په حالاتو او هلته د بهرنیو هیوادونو د موجودګۍ او هلو ځلو په اړه باندې راپور خپور کړی دی. انیس اجمل د دواړو راپورونو مهم ټکي وړاندې کړي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په نړۍ کې د حکمران طبقې د ریښتونو ګټو په اړه بې اعتمادي موجوده ده. دا به یوه حیرانوونکې خبره وي چې پاکستان چې ویل کېږي پکې درغلې ډېرې دي د شفافیت لپاره یو ټاکل شوی معیار دی. مقاله لیکي په 2011 کال کې د پاکستان خزانه وزیر د بجټ اعلانولو پر مهال پارلیمان ته وویل چې د ټیکس نه د کمی پیداوار شری پوری پاکستان د نړۍ د یو سل سلور 500 هیوادونو په لیست کې د لاندې نه په دویم نمبر دی او دا هر څه د ټیکس راغونډولو په لړ کې یو مهم ګام دی. مقاله لیکي په پارلیمان کې د خزانه وزیر تقریر له دې وجې حیرانوونکی دی چې دغه چوکاټ نه یوازې په عامو وګړو د ټیکس نافذولو جوګه دی بلکې په دغه ځای کې ناست د بجټ زیاتره اوریدونکي په خپل هم ټیکسونه نه ورکوي. بلخوا ټایمز مجلې لیکي افغانستان هغه هیواد دی چې پکې تر اوسه د مختلفو معاملو حل نه دی راوتی. د خلکو ژوند له کړاوونو سره مخ شوی دی او پیسې پکې ډوبی شوي دي. مقاله لیکي اوس هم ځینې لوی طاقتور هیوادونه د افغانستان هغه حالت بیرته راګرځول غواړي چې په سیاسی کچا ورتا لویا لوبا ویل کیږي. مقاله لیکي داسې سرګندېږي چې په افغانستان کې امریکا یو واری بیا خپل ځواکونه ځای پر ځای کوي. روسیا په دغه شخړه کې د بیا راتللو اراده لري. پاکستان او هند له یو بل سره لاسو ګریوان دي او ایران په افغانستان کې پوځي هلو سلو ته د مالی مرستو ورکولو لپاره تیار دی. مقاله لیکي ډېر زر بعد امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا پریکړه وکړي چې آیا افغان ځواکونو ته د روزنې ورکولو لپاره نورم په سرګونه امریکایي پوځي سلاکاران الیږي او کنه. آیا د ولسمشر اشرف غنی حکومت به د طالبانو نورو وسلوالو ډلو په وړاندې خوندي وساتي او کنه، او یا به د افغانستان په مکمله توګه راووزي او د دا هیواد حل لار به سیمه ییزو طاقتونو ته پریږدي. ټایمز لیکي د پخواني ولسمشر باراک اوباما د افغانستان په اړه ستراتیژي یوه خلا رامنځته کړې ده چې اوس یې ځینې خلک ډکول غواړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
کو مشال ریډیو تغوغه مشال ریډیو ستاسو د پاره په مشال ویب سټ باندې یو نوې لړۍ پیل کړی ده. په دغه کې تاسو د نړۍ د مهمو پیښو خبرونو په اړه باندې معلومات اخستی شئ، د خامخا وګورئ. او سره زیوبل راپورته د ترکیه، امریکا او روس پوځي مشرانو د سه‌شنبه پروس په غونډه کې په شام کې په خپلو کې د همکارۍ او زیاتولو او د هغو مختلفو مخالفو ډلو چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کوي په منځ کې د نښتو پر مخنیوي اتفاق کړی دی. غونډه د ترکیې په اناتولیا ښار کې شوې چې دوام لري، چې نن هم دوام لري. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې راپور په دغه اړه باندې د عبدالحی ککړ لاور.
د ترکی د هولسی اکر، د امریکا د جوزف هډنفورد او د روس د والری جیراسیموف ترمنځ غونډه په داسې حال کې شوې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو اسلامي دولت وسواله ډله له شامه شړلې ده. دغه درې واړه هیوادونه د اسلامي دولت وسواله ډلې پر ضد جګړه کوي، خو دوی په شخړه کې د شکیلو بیلابیلو وسوالو ډلو ملاتړي دي. د امریکا له لوري د اسلامي دولت وسواله ډلې پر ضد د جنګیدونکي کوردي ملیشا ملاتړ هغه څه دي چې ترکیه مخالفت کوي او پاړه لا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی پر ځای دی. د امریکا د ګډو ځواکونو ویاند ګریک هکس ویلي په درې اړخیزه خبرو اترو کې بحث پر دې وسو چې څنګه داسې اضافي اقدامات وکړل سي چې تر مخه په شام او عراق کې د سخت دریځو ډلو پر ضد جګړه موثره سي. نوموړي په یو بیان کې ویلي په غونډه کې ټولو اړخونو د شام او عراق امنیتي وضع بحث کړه چې هڅه به کوي په راتلونکي کې د ټولو ترګرو سازمانونو پر ضد موثره جګړه وکړي او د شخړې کمولو لپاره د اضافي ګامونو اخیستلو اهمیت ته هم کتنه کړې ده. د ترکیې لومړي وزیر بینالی یلدرمی ویلي د سه‌شنبې د ورځې د خبرو هدف په شام کې د شکیلو هیوادونو ترمنځ همکاري شکولو چې دارنګه په غلطۍ سره د رامنځته کېدونکو نښتو مخه ونیول سي.
مشال اوس تاسو ته د رادیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
اردونکو سرازو راپور ته د سویتونین د ماتیدون وروسته روسیې په وړومبي ځل د افغانستان په چارو کې خپله خوښي ډېره کړې ده او د پاکستان او چین سره په مرسته په سیمه کې د امریکا د اثر راکمولو لپاره پوځي استخباراتي او سفارتي هلې ځلې پر مخ وړي. دې ټول عمل ته د سیمې د چارو کارپوهان د نوې لوی لوبې یا نیو ګریډ ګیم نوم ورکوي. نور معلومات په دغه راپور کې. په داسې حال کې چې د نړیوالو قوتونو ترمنځ نوې سب بندي کیږي، د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان وایي داسې ښکاري چې په افغانستان کې د یوې نوې لوی لوبې یا ګریډ ګیم تیاری روان دي. په پیښور کې د سینټر فار پبلک پالیسی اینڈ ریسرچ څیړنیز مرکز څیړنکار ظفر حبیب وایي په تیرو وختونو کې چې د روس او برتانیا ترمنځ سیمه کې د خپل اثر زیاتولو لپاره کومه لوبه کېده، هغه اوس د نوو ستراتیژیکي او اقتصادي ګټو د ترلاسه کولو لپاره د نوې لوی لوبې په شکل کې مخ ته راغلې ده چې مرکز به بیا هم د افغانستان په ګډون د منځنۍ ایشیا هیوادونه وي. نوموړې زیاتوي
دا هغه ټیم کې مونږ دای صاحب چې دا به ملک په ملک نه جنگېدو، دا به بلاک په بلاک جنگېدو، لکه یو ملک او هغه سره د هغه مرګري ملتونه. نو دې پیرې اوس امریکا او تقریبا مور اور لیس ټوټل ویسټرن ورلد اور دا پریزنٹ افغان گورنمنٹ دا اوس د لائن یو طرف ته دي او بل طرف ته روس، چین، ایران، پاکستان او د دې سره نور دا واړه واړه دا بل طرف نه لائن بل طرف ته دي دوی خپل اصل نفوذ سیوا کوي.
د مردان په عبدالولی خان پونتون کې د نړیوالو چارو د زده کړو د سانګي استاد ډاکټر عبدالشکور بیا وایي چې د دې نوې لوی لوبي عسکري اړخونه هم شته، خو د دې مهم اړخ اقتصادي دی. لوی قوتونه په دې هڅه کې دي چې د سیمې د قدرتي وسیلو نه د ګټې پورته کولو لپاره د یو بل مخې ته ودرېږي. هغه نور وایي
هغه وخت کوم غټ طاقتونو د هغوی د پالیسیانو مقصد چې کوم هغه سټریټیجیک ډیر و، مطلب هغه وخت کې امپیریالیزم دا و چې بای ټیک ټاک به یو ملک راولېږي بل ملک بیا قبضه کړو، کالنایزیشن و هغه وخت کې ای کې په افغانستان رول چې کوم ډېر زیات اهم و. دا اوسنی چې کوم ګور د ګریډ ګیم وي دا زیات معاشي دی او لږ به مونګورتا یا فوجی اسکریا سټریټیجی په دغه ډول خبرې او بل سره تړلې دي خبره کې شک نشته. دا علاقه اوس یو وخت کې سټریټیجیک والي سره اهم او اوس د معاشیاتو دا والي سره اهم را
اوس پښتنه دادا چې کریختیا د غنړیوال قوتونه د خپل ستراتیژیکی او اقتصادي ګټو لپاره نوې سببندي کوي، نو د سیمې او بیا په ځانګړي توګه د پښتنو لپاره سنتیجې راوړل شي. د دې پښتنې په جواب کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي چې د تیرو جنگونو په شان به دا د مفاداتو ټکر د پښتنو سیمې د نوري بیقراری سره مخ کی. نو موړې وایي
وکه څو هم تقریبا هم دغه ځای وي دغه د پښتنو منطقه، څوک به د یو خوانه جنگي، څوک به د بل خوانه به جنگي، نو اور به هم په دغه منطقه لګېدلې، نورې منطقې ته اور نه لګي. هغه خیر خلک دي، هغوی ځان بچ کړی دی. د څلوېښت کاله د افغانستان وګورئ چې په دې څلوېښت کالو کې زیات تر کوم ځای د افغانستان سوځېدلی دی او کوم د پاکستان سوځېدلی دی، په کوم ځایونو باندې اور بل دی، کوم ځای کې خلک ډېر مړه دي. نو ظاهره خبره مرکز فوکل پوینټ به زما په اندازه هم دغه علاقه وي.
د یادونه وړ ده چې د سوویت یونین د ماتېدون وروسته روسیې په وړومبي ځل د افغانستان په چارو کې خپله خوښي ډېره کړې ده او د پاکستان او چین سره په مرسته په سیمه کې د امریکا د اثر راکمولو لپاره پوځي، استخباراتي او سفارتي هلې ځلې پر مخ وړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 1318 او 15028 کلو هرتز اوریدل شي.
اردوونکو اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیز خپرونې مشالونه د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړې خپرونه کې درسره نن د نوخار ضلع د پبو سیمې د ځینی خدای خدمتګارو د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. راځئ چې د خبرونه په شریکو. ستړم شه اوریدونکو، شاهین بنری مو د پښتنو په خاورا د عدم تشدد د مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې په ډنمارک کې میشت یو مشر زاهد حسین سره د نوخار ضلع د پبو سیمې د ځینې خدایي خدمتګارو د ژوند او کار پاړه خبرې کوو. زاید حسین یو شپېته کلن دی او دا وخت په ډنمارک کې د خپلې کورنۍ سره د ژوند ورځې شپې تیروي. د یوې سیاسي کورنۍ سره تړاو لري، له دغه کبله یې د یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو سره لیدل کتل شوي دي. هغه په پېښور کې د باچا خان سره د خپل ملاقات کیسه صدا سي کوي.
دا د 1979 خبره ده. زه د دې نه کلی ته تللی وم ډنمارک نه. نو زمونږ کلی خدای خدمتګار غازی خان بابا ټول خلک پیژني. هغه ته ما خواهش ظاهر کړ چې زه بابا سره ملاوېدل غواړم. نو هغه ما ته وویل چې هغه یحیی جان په کور کې په پېښور یونیورسټۍ کې چې د باچا خان زوم دی. نو مونږ یو ورځ هغلته کې لاړلو، خو باچا خان هغلته کې هغلته نتلی وو کلي ته. او یحیا جان مونږ په زور باندې سار کو روټه تا غوې نه تاسو به ساری کې مونږ په زور سار کو بابا او یحیا جان خپل کې نه څو خپل کې غړي غړي خبرې خپل وخت کولې او زه اسې نه کوم مالای خبرې اورېدلې. نو بیا چې نو واپس راغله لوچو واپس راو یو تور دې څنګه را پسی بابا سوال دی او وګو حاجی خان بابا چې باچا خان هغه تکې راځي چې لاړ شو. نو بیا زه او زما یو ملګری ډاکټر سویل چې په خبر کې ډاکټر دی اوس، نو مونږ ورسره شو او مونږ لاړو باچا خان سره مونږ ولیدل. باچا خان ما ته اوسه پر یاد دي چې هغه زه ټیم را پاسېدم او هغه زه اونۍ وم په تندي باندې ښکل کړم او ما ته وویل ویل زه مایوسه په دې نه یم چې د پاکستان د پیدا کېدو نه پس لکه ستا غوندې ځوانان کوم پیدا شوي دي او هغوی اوسه پورې مطلب دا دی لکه ورکې د قوم دغه شته دی، حالانکه د پاکستان پریس، د پاکستان حکومت، د پاکستان نظام تعلیم زه د خپل بچو په نظر کې هندو کړی و او د دې باوجود مطلب چې دا چې خلکونه زما وي حوصله زیاته شي په دې باندې. باچا خان ما ته وخت مو ویل چې پخوا به پښتون وي چې زه مال دولت مې زار شه د سر نه او سر مې زار شه د حیا او د عزت نه. وویل داسې وخت راغلی دی چې پښتانه چې کوم دي هغه هر څه پېږي او پیسو پسې دي.
زاید حسین زیاتوی باچا خان د خپل فکر او نظریه پاړه ډیر اخلاص لره او د هغه سیاسي مبارزه دا و چې د عدم تشدد د لارې پښتانه د خپل خاورې د خپلواکۍ لپاره عملی میدان تراولي. کله چې ترما د باچا خان د شخصیت پاړه او پختل نو نوموړي وویل
زه په خپل ژوند کې کوم دی کنه ډیر نږدې نه مولانا مودودی سره ملو شوی ما، مولانا مفتی محمود سره ملو شوی ما ډیر نږدې نه، او دغرم ولی خان سره ملو شوی ما، قاضی حسین احمد دوه ځلې د ډنمارک ته راغلو زما کور ته پخپله راغلی چې لوږم به وکړو چې راځم. نور داسې کسان خو لکه باچا خان شخصیت چې کوم و د باچا خان هغه باوجود د دې نه چې هغه وخت ډیر بوډا و چې کوم وخت و زر زه ملو شوم په سخت کې پروت و ناستو داسې کېناستو. نو حقیقت دا چې د هغه په خبرو کې چې کوم اثر و د هغه په خبرو کې چې کوم د قوم د پاره مینه وه او څومره چې مطلب دا دی هغه غوښتل چې پښتانه بهشر دی او قوم ډېر مخکې لاړ شي، خو د هغې باوجود مطلب د هغې چې کوم خواهشات و هغه پښتنو پوره نه کړلی شو.
د پبو خاورې د باچا خان په سیاسي او اصلاحي تحریک کې ډېر مهم کردار لوبولې دی. د دې ځای ولس داغه وخت د لویو خان بادرانو په مقابله کې د باچا خان ملګرتیا کوله. زاید حسین وایي یعقوب شاه یو غریب خدای خدمتګارو چې په انتخاباتو کې ډېر زورور او مالدار کاندید لا ماته ور کړې و.
په بو د خدای خدمتګار یو ډېر زړه ګړو یعقوب شاه شاجی چې کوم دی هغه د دې نه هغه وخت کې ام پی اے پاس شو لونګا نه کنه هغه د دربو شو کېو او تر نږدې یو کلی دی. نو یو ورځ ما بازار کې روانم چې دې نه تللی وم دا غالباً د 80 خبره ده. نو ما وکتو هغه یعقوب شاه شاجی چې په کټ کې ناست وو زه ورنږدې شوم ما سره دعا سلام وکړو خو هغه نظر هم ډېر کمزور وو. نو هغه دا راته وویل چې د پبو خلک چې څنګه دي هغه زما مقابله کې لکه اوس یعقوب شاه شاجی چې کوم دا هغه اوښونو کې ودرېدلو قسم داسې ده چې باچا خان دا کلی ته لاړلو او هغه ته کور ته چې ورغونو کور کې تپوسو په شاجی صاحب کوم ځای کې ده هغه وتی شاجی صاحب چې کوم دی نو هغه خو په پټي کې دی. باچا خان په پټي ته لاړلو چې پټي کې وکتنو شاجی صاحب وختو په پټي کې بوټ کولو. باچا خان ورته وایي چې ملګرو فیصله کړې چې ته به اوښونو ته ودرېږي. هغه وتی باچا خان دا څنګه خبرې کې زه غریب سړی مال به څوک اوښونه راکوي وینانو ملګرو فیصله کړې وای بس چې ملګرو فیصله کړې ده بس ټیک ده. نو هغه وایي زه اوښونو ته ودرېدم او د دې علاقې نوابان او ملکان او کم کم خلک زما مقابله کې ولاړو د هغې زمانه زه به څو په بو خلکو مال اوښونه راکړه په ډېر باري اکثریت سره او زه یو غریب سړی وم. تو دې نه مطلب دا چې هغوی خدمتګار هغه ځای کې د هغه وخت اندازه ولګوي.
نوموړی د یعقوب شاه کاکا په اړه نور وایي چې ډیر ولسی سړی وو او د باچا خان د تحریک سره داسې تړل شوی وو چې چرته به هم ناستو د سیاسي بیدارۍ خبره به کوله په قامی ستونزو به بحثونه کول او تر پای چرې هم ل خپل اصول او ورست شوی نه دی.
یو ورځ یعقوب شاه شاجی راغلو نو د عمر کې داسې وټ لکه داسې وګڼه چې د مشر زوی چې کومه تقریبا زماده پلارم زول. نو یو ورځ یعقوب شاه شاجی راغلم پلار مو ته یاره شاجی صاحب وای مشر سړی او دا سور سور بنې نه کاټول فیټر یې کول وکنه. نو ته دا دې ټولې دې اچھا خنخ کار دې سره ما پای دې سب غوسه شو ما په دې رنگ باندې دې نو خپل بچی خور کړی دې ما خپل ځان خور کړی ما دې ذات بیل له سره ته دا دې ولې ټولې کنه سور رنگ مطلب سړی سره بیا مشر سړی تا سره خوان نه کوي. ا بای ما دې سب سوخته شو.
د پبو په خدایي خدمتګارو کې یو غازی خان بابا وو چې د خپل نظریه لپاره ډېر سخت زغملې او مالی تاوان نه کړی وو. زید حسین وایي د باچا خان د نور ملګرو په شان غازی خان بابا د ژوند تر اخري سلګې د باچا خان په فکر او فلسفه قائم پاتې شوی وو. د غازی خان بابا یو بل ورور عثمان بابا هم وو چې د فرنګیانو په جیل کې مړ شوی وو.
غازی خان بابا ډېر مینانات کړو د خدای خدمتګار تحریک هغه ډیر زیات خدمت کړی دی بغیر د سلالک نه بغیر تر اخیری وخت پورې. هغه مطلب دا دی خپل هغه اخبارونه ایجنسیانی و سره هغه به کول هغه نه علاوه هغه چرته مسئلې نه مفاد اخیستی دی نه څه دغه کړی دی. او غازی خان بابا چې کومو دغه دا انګریزانو په وخت کې د بل مشر ورو عثمان مشران دا خبره کوي چې په کوم ورځ باندې د دې دواړو وعدو شو د غازی خان بابا او عثمان بابا په یو ځای وادو شو. نو هم په هغه ورځ باندې دې دواړه حکومت ونیول خدای خدمتګار تحریک په وخت کې. دوی مطلب ماښام کور ته نه دي تللي او دوی حکومت بوتل جیل کې واچول. نو بیا غازی خان بابا خو جیل نه راووتلو او عثمان په جیل کې مړ شو. نو د هغې بابا دا دې خلکو دونه قربانیانې کړي دي او د دې د قربانیانو هیڅ مطلب دا دی هغه خپله ښځه منلي ځله عثمان بابا او هغه په جیل کې وفات. یاره تحریکونه چې کوم دي هغه کې کوم خلک کار کوي هغه پخوانی اوسنی تحریکونه زه خبره نه کوم د پخوانی خبره کوم. پخوانی پښتانه چې کوم هغه ډېر بېلوسه او ډېر دغه د وجې نه به هغې کارونه کول هغې په دې لالچ کې نه کول چې موږ د څوک سره کړي.
زید حسین وایي باچا خان دا وی په کلی کې یو سکول جوړ کړی وو. دا په دغه سیمه کې یو سکول وو چې ډیرو خلکو ترې سبقونه ویلي وو او بیا یې وروسته د ژوند په بیلابیلو میدانونو کې لوی نومونه ګټلي دي. نوموړی جاتوي اوس هغه سکول نشته خو یادونه یې اوس هم د هغه سره ژوند دي.
باچا خان زموږ په کلی کې کوم سکول جوړ کړی وو. باچا خان په یو څو سکول نه په دغه سیمه کې جوړ کړی یو زموږ په کلی کې جوړ کړی وو او د هغې دپاره ځمکه چې کومه ده زما غور نیکه چې کومو نواب خان ورک بیا مونږ خو چې واړوم والته بیا شربت کوي هغه سکول کې مشران خبره کوي چې په ټول کلي کې هغه وخت دا یو سکول دی ما ته یاد چې جنرل باز محمد به سکول ته راغللو نو هغه د سکول انچارج وو هغه به پیسې راغونډول یا خوا دې خوانه سکول به یې چلولو جنرل باز محمد به چې راغو نو مونږ ته پاره بیا کې مطلب کومو اکلی شو مطلب ودرېږئ کینئ داسې چې هغه ته به مونږ ودرېږو که نه اصل کې باچا خان ټول دا کسبګر چې کومو د یې مخکې کړي جنرل باز محمد هم په خپله ذاتی طور باندې زرګر وو دې سره مطلب دا تحریک چې کوم وو چې کوم غریبو خلکو له هغه دا امپارټنس ورکړو د هغې وجه نه تحریک مخ په وړاندې لاړه د دې سکول نه مطلب ډېرو خلکو چې سبقونه ویلي دي هغه انجینیران شوي دي ډاکټران شوي دي په لویو لهدو باندې بیا مطلب وړاندې چې لاړل بیا هاي سکول کې سبق وي بیا کالجونو ته لاړل زه تللم نو دغه سکول حالات ډېر خراب وو ډېر لږ ماشومانو زه ورغم ما کوم چې استاد سبق وو ما خبرې مبرې وکړې هغه راته ټول فایلونه روستل ما ته وګورم مونږ فلانی ته مخت لیکلی دی فلانی ته زموږ حالت ډېر خراب دی مونږ سره کومک وکړي سکول چې کوم دی هغه په مزه مزه ختم شو او سایه کې مطلب مدرسه جوړه شوې ده
زید حسین وایي چې باچا خان د پښتنو په قامی رنزونو پوهیده او د هغې د اصلاح لپاره یو فکر او نظریه هم لرله خو د پاکستان جوړېدو نه وروسته داسې کوششونه وشو چې په نتیجه کې د باچا خان مبارزه او قرباني د خلکو نه پټه وساتل شوه نوموړی نور وایي باچا خان چې څه غوښتل هغې ته اوس څوک پام نه کوي
پښتانه چې کوم دي داسې عجیبه خلک باچا خان چې دی چې میلمه شي نو دعوت دلا سل روپے لگئی خو کوته چې پښتنو د دې خیر خیګړې کار دی یا د پښتنو یو تحریک دی هغه د پر دو روپے را کنه درکای پښتانه چې کوم دي نو هر څه کوي خو لکه تحریکی کار د پر هغه مطلب نه پیسې ورکړي او نه دعوت ورکړي اصل کې د باچا خان تحریک چې کومو کچره بنده و ته سوچ کی پړو منو لکه زه ما ته خدای غو وخت یاد نه دی خو لکه زه ویم چې هغه وخت مطلب تر سمږي پورې داغه تحریک اثر وو په پاکستان کې کله نه جوړ شوی دی چې دا فکر نه زما خپل ذاتی فکر دی چې کله نه پاکستان جوړ شوی دی نو هغه مطلب دا دی پښتنو باندې دومره کار کړی دی په بل قوم کې کړی دی څنګه په پښتنو دومره کار کړی دی چې پښتانه دا وخت کې کوم دین او هغه د باچا خان سره تقریبا هیر شوی دی کې دی چې په غلطه ما او بلکې زما دا ځاګه خپل فالوور چې کوم دی دا هغه بچی چې کوم دی دا هغه روسو چې دا کوم دا یو سکول دی نو هغه هم اوس هغه لار نه دی روان چې کوم د باچا خان لار ما یا باچا خان چې سپورت کړل
اوردونکو د آواز منګه د نن خبرونه بل ونه بعد عدم تشدد د نور مبارزینو په اړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان
مشال اوستاستا د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام فاطمه بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک